द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شو ورځ د کال 2015 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8 نیمې، افغانستان کې ته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 10 نیمې بجې دي. په دې نن ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم منهر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. په باچا خان یونیورسيټي د برید لپاره د افغانستان د خاورې د کارولو په تور د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار سید عبدالناصر یوسفزئی د احتجاج په توګه 13 ورځ راغوښتی وو. د هند ترڅنګ فرانس هم د پاکستان نه د هند په پټانکوټ او ممبئی ترهګر بریدونو کې د ککړ کسانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې او ملګرو ملتونو په جنیوا کې د شام پر سر غونډې لپاره د بلنې خواستونه استولي، خو دا تر دې وخته معلوم نه ده چې دغه کې د شام ټول هغه وسلوال یا غي ډلې هم شامل دي او کنه کومې چې د صدر بشار الاسد پر ضد دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د چارسدې په بچا خان یونیورسيټي د برید لپاره د افغانستان د خاورې د کارولو په تور د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار عبدالناصر یوسفزئی د احتجاج په توګه 13 ورځ راغوښتی وو. د افغانستان سفیر ته ویل شوي دي چې په بچا خان یونیورسيټي برید لپاره ترهګرو له اړخه د افغانستان د خاورې او ابلاغي نظام د کارولو ثبوتونه د پلټنو څخه ترلاسه شوي دي. دا بیان د پاکستان د خارجه وزارت نه جاری شوی بیانیه زیاتوي چې افغان سفیر ته وویل شول چې د کابل چارواکي دي د ترهګرو خلاف کلک ګامونه پورته کړي او د پاکستاني واکمنو سره د همکاري وکړي چې دغه وسلوال عدالت ته راوستل شي. یاد دی وی چې د افغانستان د صدر دفتر د خوا وړاندې نه دغه تورونه رد کړل شوي دي. وایي چې افغانستان هیڅکله هم د ترهګرو سره مرستې نه دي کړي. د پاکستان او افغانستان واکمن د وړاندې نه په یو بل تورونه پورې کوي چې د یو بل دښمنانو ته فنا ځایونه ورکوي، خو دواړه خواوې په خپل ځان دغه تورونه ردوی. خو د پاکستانی واکمنو په بلنه څو واری افغان طالبان د خبرو میستر اغلی او پاکستانی واکمنو منلی هم دي چې د افغان طالبانو باندې د دوی اثر شته، خو ډیر کم دي. د هند ترڅنګ فرانس هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د هند په پټانکوټ سیمه کې د ترخګر حمله او د ممبئی ترخګر برید مسؤلین د قضیه کړې شي او ورته د سزا ورکړي. د خبرو د فرانس صدر فرانسوا اولاند پرون د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره په نوې دیلی کې د لیدو کتو وروسته کړې ده. هغلی اولاند د هند او شپېتم یوم جمهور د نمانځلو په مراسمو کې ګډون لپاره د هند په سفر دی. یاد دی چې تیر کال د امریکا صدر باراک اوباما په دې ورځ د هند سفر کړی وو. د هند وزیر اعظم چې نږدې یو کې د پاکستان سفر کړی ویلی وو چې د پاکستان سره اړیکې خې کول غواړي، خو مطلب دا نه دی چې د ګولو په باران کې د داسې کیږي. د هند واکمنو د ممبئی ترخګر برید او هم د پټانکوټ ترخګر حملې تور په پاکستانی ترخګر ډلو راچولې وو. کومې ډلې چې په پاکستان کې په آزاد توګه باندې غونډې کوي او د دړکو ډک بیانونه هم یې مخې ته وخت په وخت راځي. خو د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې دغه تورونه ردوي او وایي چې ګاونډي ملکونو سره ښې اړیکې غواړي. تیره ورځ د افغانستان په اورزګان ولایت کې د طالبانو سره اړیکې لرونکي یو تن چې هم په پولیسو کې وو لس پولیسیان وجلې دي. دا پیښه پرون د دغې ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې د سهار لمر ختو وړاندې رامنځته شوې وه. دغه تن چې خپله هم د پولیسو څخه و لومړی یې خپل ملګري پولیسیان نشه کړل او بیا پرې یې ډزې وکړې. ځایي چارواکي وایي چې دغه پولیس تن سره د خپل ټوپک او ګاډي د دغه ځای څخه تښتېدلی دی او د خپل کور بخنه غواړم او د خپل وژل شوو ملګرو نه یې هم وسله له ځانه سره تښتولې ده. ملګرو ملتونو په جنیوا کې د شام پر سر غونډې لپاره د بلنې خواستونه استولي، خو دا تر دې وخته معلوم نه ده چې دغې کې د شام ټول هغه وسله والې ډلې شامل دي او کنه کومې چې د صدر بشار الاسد پر ضد دي. او دا هم معلوم نه ده چې دغه باید د خبرو کې برخه واخلي او کنه. دا خبرې د جمعې په ورځ کېدونکې دي، خو بلخوا د 15 کالو راهسې روانه جګړه له هم دوام لري. د صدر بشار الاسد په لیبي وسله وال پوز چې ورسره د روسیې جنگي الوتکو لخوا د بمبارۍ مرسته هم حاصله ده، پرون د شام په سویلي برخه کې د یاغیانو نه یو خارګوټی اخیستی دی. په ملګرو ملتونو کې د شام لپاره خصوصي استازي سټیفن ډیمسچور ویلي بلنې ټول ډلو ته استول شوي دي، خو دا د دغه ډلو نمونه ښکاره نه کړل. د انساني حقونو نړیوالو ادارو د ایران د عدالتونو لخوا ماشومانو ته د تیزندۍ سزا اورولو باندې سختې نیوکې کړي دي. د یوې دوی وایي چې په دغې کې زیاتره د 18 کالو نه کم عمر الکان او جنکۍ شامل دي. دوی زیاتوي چې په دغې کې د 9 کالو او 15 کالو د ماشومانو په حق له هم راپورونه مخې ته راغلي دي. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې دا وخت په بیجنګ کې دی، څو ساعتو کې به د ځایي چارواکو سره خبرو ته کښېني چې په چینایي چارواکو به زور راوړي چې جوهري وسله چې جوهري لانجمنه ازماینو نه لاس اخستو باندې شمالي کوریا مقانې کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ په نیخ د واشنگټن ډی سي نه غواږی راځو. اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار سید عبدالناصر یوسفزئی د احتجاج په توګه باندې رابللې، او دا په دې چې د پاکستان خارجه چارو وزارت دغه سفارتکار ته ویلي دي چې په باچا خان یونیورسټۍ باندې د ترخهګره برید د پلټنو څخه معلوم شوې ده چې د افغانستان خاوره کارول شوې ده، او د افغانستان حکومت دې د دغه ترخګرو پر ضد ګامونه پورته کړي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت وایي اسلام آباد کې د افغانستان عمومي کونسل د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو، او ورته ویلي دي چې بیلابیلې ترګرې ډلې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کاروي او له هغه ځایه په پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په 400 کې باچا خان پوهنتون باندې د برید تنظیمونکي په افغانستان کې فعالیت کوي، او د بریدونو لپاره د افغانستان ټلیفوني سیم کارډونه کاروي. باچا خان پوهنتون باندې د چهارشنبه په ورځ ترګر برید کې لښته لږه 40 کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره استادان او زده کوونکي شامل وو. له برید وروسته د پاکستاني فوج ویاند لیفټنن جنرال آسیم باجوا ادعا کړې وه چې بریدګر له افغانستان څخه ورغلی وو، خو د افغانستان جمهور ریاست دا تورونه بې اساسه ګرځولي. دا په داسې حال کې چې هم روانه میاشت په کابل کې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د 4 هیوادونو د غونډې 2م پړاو ترسره شوی وو. د 4 اړخیزو خبرو کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین چارواکي برخه لري. بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د سه شنبه پر ورځ خپل چینایي همنصب سره ملاقات کړی، او بیجینګ کې د یو خبري کانفرنس په مهال له وسلوال طالبانو سره د خبرو د بیا پیلولو غوښتنه کړې. ښاغلی ربانی وویل چې هله مندي د چین او امریکا په مرسته به په افغانستان کې د سولې د خبرو نوې پړاو بریالي شي، خو زیاته کړې ده البته دا پروسه به وخت ونیسي. نوموړي د طالبانو په ډلو ژغ وکړ چې د مذاکراتو میز ته دی راسي، ځکه چې د دله خولې د افغانستان ستونزه یوازې د سولې او خبرو له لارې حل کېدای شي. هم په عین حال کې په افغانستان کې وسلوال طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي، او نن یې اورزګان ولایت کې یو غټه حمله کړې ده. د اورزګان د والی ویاند وایي نن سهار وختي د چنارتو په ولسوالۍ کې په یو امنیتي پوسته یو شرخوشي پولیس اسکر په خپلو همکارانو برید کړی، او لومړی یې وژل سوو پولیسوالاو ته نشه ورکړې وه، او وروسته یې ډزې ورباندې وکړې. ویاند زیاته کړه حمله کوونکی مشکوک پولیس اسکر له پوستې څخه بې درکه دی، او له ځان سره یې موټر، وسله او نور سامان آلات هم وړي دي. خو د طالبانو ویاند کاری یوسف احمدی بیا په یو بیان کې دا کړی چې یاغیانو په امنیتي پوستې برید کړی، او د ټولو پولیس عسکرو له وژنې وروسته یې هغه پوسته نیولې ده. خو آزادو خبری سرچینو د طالبانو د ادعاګانو پخلی نه دی کړی. په اورزګان ولایت کې په پولیسو کې دننه د برید دا 2مه پیښه ده. د جنوري په 18مه نیټه هم 4 پولیس مامورینو چې ګمان ورباندې کېږي د طالبانو سره ملګري وو، په یوه حمله کې 9 پولیس مامورین ووژل، او وروسته د وسلو سره و وسلوال طالبانو ته تسلیم سو. هم په عین حال کې افغان امنیتي چارواکو وایس اف امریکا ته پخلی کړی چې طالب یاغیانو د چنارتو ولسوالۍ کې دننه او شاوخوا حملې شروع کړي، او جګړه نن د سه شنبه په ورځ هم دوامداره وه. د کال 2014 په اخیره کې افغانستان کې د ناټو جنگي مشن پای ته رسیدو وروسته طالب وسلوالو هلته خپل وسلوال عملیات لا نور غځولي، او افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلې خوا د طالبانو یو مشر ملا حسن رحماني د ملا اختر منصور د ملاتړ اعلان کړی دی. ملا اختر منصور په تیر دوبی کې د ملا محمد عمر لمړینې ورسته د وسلوالي ډلې مشر ټاکل شوی. د ای پی خبري اداره وایي که څه هم د اعلان د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمولو هڅه ده، خو د یاغي غورځنګ د آینده په باب یې پوښتنې هم راپورته کړي. ملا حسن رحماني چې د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی، کال 1996 څخه تر 2001 پورې د جنوبي ولایت کندهار والی و. نوموړي د اعلان و مطبوعاتو ته لیږل شوي یو بیان کې کړی، تر دې وړاندې هغه د ملا اختر منصور سره د وفاداری انکار کړی و. هم نن د سه شنبه پر ورځ افغان ځواکونو په شمالي بغلان ولایت کې د یاغیانو په ضد په لوړه کچه عملیات شروع کړي دي.
ګرانو خبرمنونکو، د ډیو رادیو سرانه خبرونه ته نخبنې غوښته واشنگټن ډی سی نه غواکې او زو هم شام په لوتا چرته چې د شام دننه د خانه جنگي ختمون پر سر باندې د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې غونډې کې برخه اخستونکو ته بلنې استول شوې دي، خو دغه بلونکو نمونه نه دي ښکاره کړې شوې. په دغه حق لبانې د وسف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
شام کې دو میاشتې کم 15 کاله د خانه جنگي وشول، دا وخت د نړۍ تر ټولو غټ انساني بحران سره مخ دی. د انساني ژوندونو زیانونه او نور تباهي ورځ په ورځ زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د مارچ کال 2011 راشي شام کې د روان اړي غړي لوګي په کور دننه نږدې 15 پېته لکه او نور ملکونو ته نږدې 15 سلويخ لکه خلکو کړې کړې دي، چې په مجموعي توګه ټوله شمیره 1.1 کروڑ جوړیږي. په ملک دننه 15 لکه نور خلک انختې دي او د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې مشر یعقوب ال هیلو وای د پوځي اپریشنو د امنیت خراب صورت حال او د یو بل سره په جنگ اخته د بیلابیلو ډلو په یو بل د حملو له وجې دغه نږدې 15 لکه خلکو ته مرستې ورسول ډیر زیات مشکل شوي دي. د روان جنگ له وجې د ملک نظام تباه شوی، سکولونه او هسپتالونه جزوي یا په مکمله توګه تباه شوي دي، او دغه رنګه د دوایانو د کمی یا متاثره سیمو ته دغه دوایانې رسولو کې د خنډانو له وجې په دغه سیمو کې پاتې نږدې 50% ماشومانو ته د مرګونو ناروغو لپاره ویکسین نه ورکړی کیږي. د ملګرو ملتونو مرستو ادارې مشر ال هیلو وای په جنگ اخته ډلې د ګیر شو خلکو د لوګې د مجبورۍ نه جنگي ګټې پورته کوي.
Syrians can no longer continue to pay the price for political failure.
بس دا کافی دا شامی خلق دا سیاسی بحران لوجه نور تر اوږد وخته قربانی نشي ورکولی. مونږ ته ملرو چې د جمعې په ورځ جنیوا کې د جنگ کمیټه لري راجم کیږي، دوی به خپل اختلافونه یو اړخ ته کیږي او د انساني مرستو ادارې ته متاثره سیمو ته د تلو اجازه به ورکړي او د روان کړکیچ حل کولو لپاره به سیاسي اختلافات مینځ ته نه وروړي. او که دا سونه شو نو نړۍ به یو ځل بیا د شامي ولس لپاره روانې هڅې ناکام وبیني. د یادونې وړ ده یو ځل وړاندې هم داسې رقم هڅې بې نتیجې سرته رسېدلې وې. د ملګرو ملتونو په هڅو د شامی ډلو ترمنځ خبرو اترو پاړه د ناروې د کډوالو کونسل سیکرټری یان ایګالند ویلی دی دغه ډلو سره پوره اختیار شته چې وکړي د محاصره شوی خلکو لوګه او تباهي ختم کړي. یان ایګالند نور صدا شوی مونږ هم د شام جنگي ډلو په شا ولاړو مرستیالانو او د دوی پوځي همکارانو نه تم لرو چې نړیوالو طاقتونو په مرسته دغه ډلې خبرو ته کینوي، په دوی فشار واچوي، د امن خبرو اترو عمل کې مرسته وکړي او دوی دغه طاقت لري. ایګالند په خاصه توګه په روس، امریکا، سعودي عرب، ایران او ترکی غږ کړي په جنگ اخته ډلو دی خپل اثر واچوي. د شام کړکیچ سیاسي حل لپاره روانه هڅې دي کامیاب کړي.
ترکیه ویلی دی چې د شام د خانه جنگي ختمون پر سر جنیوا کې کېدونکو خبرو اترو څخه دی پی وای ڈی د کوردانو یو ډله ده هغه دی د دغه نه اوستل شي. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نه په ورځ پارلمان ته خپله وینا کې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام کوردانو ډلې پی وای ډی او د هغې وسلواله ملیشا وای پی جی په حق له خپل دریز بیا تکرار کړي او وای دا یو ترهګر تنظیم دی او جنیوا کې د شام په حق له کیدونکو خبرو اترو کې د دې ځای نشته. داوتوغلو تور لګوله چې دغه ډله د کورد یاغي ډلې پی کی کی یو بل څنګه ده کوم سره د ترکی امنیتي ځواکونه په جنگ دي. خو کارنیگی یورپ نومې تحقیقي ادارې کې کارکونکي سینان اولجن وای انکارا اروپ ورو تنها کیږي.
There is no willingness on the Turkish side to carve out space for the Syrian Kurds. On the other hand, the Syrian Kurds viewed from Washington has been successful in fighting the Islamic State.
د ترکی له خوا داسې کوم نیت نه ښکاری چې د شام کوردانو ته ځای ورکړي. بلخوا واشنگتن د شام کوردان داعش پر ضد جګړه کې کامیاب غني. نو د غزای کې د امریکا او روس لارایو کېږي چې غواړي خبرو اترو کې د شام کوردانو ته غټه برخه ورکړي. د روس خارجه وزیر سرګای لاروف نه په ورځ خبرداري ورکړې چې د جنیوا خبرې ترې ناکامه کېږي کچري پی وای ډی پکې شامل نشي. کل پورز انکارا کې د یورپ یونین د خارجه چارو کمیشن مشر فریډریکا موګورینی د جنیوا د خبرو اترو په اهمیت زور راوړي. د سیاسي علومو کارپوها چنګیز اختر چې د استنبول سلیمان شاه یونیورسيټي کې کار کوي وای انکارا د جګړې ته د سیمه کې د خپل طاقت د ازمایښت په سترګه ګوري.
ترکیش ګورنمنت انکارا doesn't want the Syrian Kurds in Geneva. The last time they managed to keep the Syrian Kurds out.
دی وای ترکی حکومت جنیوا کې د شام کوردان نه لیدل غواړي. تیر ځل دوی د شام کوردان د خبرو اترو نه بهر ساتلی وو. خو دې ځل به ګورو چې څه کیږي. د شام د مستقبل په اړه د ترکی اهمیت او وزن به څومره وي او دا ازماینه هم ده چې آیا د ترکی دا شرط به منل کیږي او کنه. پنځان لپاره حمایت جوړولو لپاره د ترکی وزیر اعظم داوتوغلو به دې اونۍ د سعودي عرب سفر کوي. د ترکی خارجه وزیر مهلت کاواسوغلو دې اونۍ دوزل خپل امریکایي همنصب جان کیری سره په دې لړکی خبرې ترې کړې. خو د ترکی جمهوریت نومي ورسپانې سیاسي کالم نگار سمی عدیز وای انکارا سره اتحادیان کم دي او دوی سره نورې لارې هم نه دي پاتې شوي.
The only thing you can do is boycott the Geneva talks. Of course, there might be an intermediary formula where the PYD is represented under the American established Syrian Democratic Forces, which everybody knows.
دوی یو کار چې دوی کولای شي هغه د جنیوا خبرو اترو بایکاټ کول دي او دا هم کېدای شي چې PYD ډله د امریکا د مرستو لاندې جوړ د شام جمهوریت قوتونو لاندې راشي. چا په حق له ټولو ته معلومات دي چې دا کوردان دي او ترکی کېدای شي بیا دا ومني. بل طرف ته ز نه غړم د ترکی لاس بره دیدلته. حکومت پلاوه میډیا داسې تجزیه وړاندې کوي غنی انکارا د جنیوا خبرو اترو انکار کول شي. خو شرنکاران وای داسې کوم ګام به خطرناک وي.
ګرانو قدرمن اردوونکو اوس هم راځو د یو بل راپور په لوته. دغه راپور زمونږ همکاري پوزن جون بيبي تیار کړی دی. هغه وایي چې د صحت نړیواله اداره یا ورلد هیلت اورګنایزیشن د هغې مشرې مارګریټ چین په ګرده نړۍ باندې غږ کړی دی چې زر تر زره دي د هغه بیماریو پر ضد باندې یو موټی شي او ګامونه دې پورته کړي. کومې بیماری چې نوې بیماری مخې ته راځي او دغه بیماری ژوند اخستونکي اهم دي. په دغه حق له باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زمونږ همکار پوزین جمعي وړاندې کوي.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مشر افسر مارګریټ چین په نړۍ کې د قسم قسم ناروغتیاګانو سر راپورته کولو د زیاتېدونکي خطرې د مخنیوي دپاره هلو ځلو شروع کولو کې د تادي کولو دپاره آواز اوچت کړی دی. دا خبر هغې د ادارې د هفتې نه سیوا جاری پاتې کیدونکي د اگزیکټیو کمیټۍ د سیشن شروع کېدلو په مهال وکړه. د ډبلیو ایچ او مشرې دا خبرداری خور کړو چې د صحت په لړ کې ځینې غټې نړیوالې خطرې به داسې چې پراتلونکو میاشتو کې به په شریکه د ګامونو اخیستلو حاجت را پیخیږي. ورته د ډبلیو ایچ او مشره خفه خفه شان ښکارېده چې څه وخت ذکر شوي غونډې ته راغلو ستر یو زر پورې غړو ته د غربي افریقې په دریو ملکونو لایبیریا، سیرلیون او ګینی کې د ایبولا د وبا نه اخیستي شوي سبق ذکر کولو او ویلې چې هلته د یولس زرو نه سوا خلک په دې وجه هم د مرګ خولې ته لاړو چې ډبلیو ایچ او د ایبولا د داسې یو بې مثاله وبا پر ضد په وخت کار شروع نه کړی شو. له دې وجه د ایبولا وژونکي وایرس ته موقع په لاس ورغله چې په افریقې کې داسې تباهي خوره کړي او په همه نړۍ کې ویره وړاندې د دې نه چې مکمله توګه باندې کابو کې راوستی شي. مارګریټ چین ویل چې د ایبولا مرض نړۍ ته دا سبق هم وښودلو چې وبا که د نړۍ په کوم یو ملک کې هم وي نو اثرات یې همه نړۍ کې خورېږي. نن سبا دا خبره نشته چې دا وبا د یو ملک ته بس یا دا جنگ خو په یو لرې پرتې سیمه کې روان دی. د ایبولا د وبا نه چې کومه زده کړه په لاس راغلې ده د هغې تر مخه په دې نتیجې رسېدلي یو چې کومو ملکونو د پاره د خطرې امکان چې زیات وي نو هغو د پاره د صحت په لړ کې چې د کومو تیاریانو ضرورت را پیښېدی شي د هغو انتظام تیار ساتل ډېر ضروري دي او هغو ځایونو کې ځایي توګه باندې هم دې خطرې سره د مقابلې کولو زده کړه ورکول پکار دي. دا کارونه د یو نه بل ته لګېدونکو مرضونو د خطرې په کابو کې راوستلو دپاره اولنی دفاعي ګامونه دي چې واخیستی شي. مارګریټ چین زیاته کړه چې که د ایبولا مرض بیا کله سر راوچت کړو نو صحي چارواکي به د اول نه سیوا بیدار وي د مایکروب د دنیا نه د داسې خطرې په نښه کولو والا نښو دپاره. ورسره تیر کال د کوریا په شان ډېر ښه صحي سیستم لرونکي هیواد کې د مرض د وبا له لاسه چې کومه تباهي خوره شوې وه د هغې ذکر هم وکړو. ډاکټر مارګریټ چین د دې خطرې ذکر هم وکړو چې د مایکروبو ختمونکو دوایانو اثر چې اوس په کمېدو دی نو دا هم یوه غټه خطره ده چې کابو کې راوستل ضروري دي.
اوس هم زو د کرکټ د لوبې یو لوی اتل چې د پښتني خاورې بچی دی شاهد خان افریدی چې د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق ساتي. شاهد خان افریدی په قبایلی سیمو کې د ځوانانو د لوبې اړخ ته شوق په کم الفاظو سره وایي. راځئ چې د ډیوه رادیو خبریال ابراهیم شینواري سره یې په دغه مرکه کې واورو.
شاید اول خو خیبر ایجنسی ته بیا خاص کر باړې د پراتلو باندې تاسو په خیر علی یو دا راته وایي شاید چې څه وینې قبایلي علاقو لوبغاړو کې کرکټ کې د دوی لپاره څه امکانات شته دی؟
ډېره مهرباني. دغه دپاره راغلی یو کوشش کوو چې سمره ټیلنټ دلته ده دفاع ټیلو کې اوکې مخل کې دغه نه زیات ټیلنټ پورا پاکستان کې نشته خالي دغله فیسلټیز ورکوون دي. خبر زلمی چې مین مو خپل پلان د سوس نه جوړ دی کال یونیم کال وال جوړ شو دی چې موږ کم کم کورونه کوون دي کرکټ اسپورټس حوالے نه ایجوکیشن حوالے نه دغه کې افریدیان فاؤنډیشن اور شاید افریدی فاؤنډیشن د ډیر وخت نه کورونه شروع کړی دي اور اسپورټس حوالے نه ننم روغلیو دلتا اور کرکٹ گراؤنڈ چې کم انشاء الله مو دلې درې کو اگے کرکٹ اکیڈمی م درې کو انشاء الله ایمو کور د فیسلټیز ور کاون اوس د خبرې نه کو شې د زونه به سوک سوک غټ غټ نو مې وځي لیکن اټ لیست اس کم بیسک شیون ادي ادو مشمون ل ور کاون ډیر ضروری دی. ایجوکیشن هم ډیر زیات ضروری دی دغه باندې گورنمنت لیول باندې یا آرمی سره دا خبر شوی چې دغه خلکو ل ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی د نوې یوت ل نوې مشمون ل دا شیونه چلی گی انشاءاللہ.
شاید خپل باندې تاسو په نړۍ په سر کچا باندې انټرنیشنل لیول باندې ډېر نوم پیدا کړی دی قبایلی لوبغاړو لپاره په خپل شخصي لیول څه کولای شي یا څه پلان شته تاسو؟
بس انت هغه چې کوم خبرې مې ستو کړې دا فاونډیشن په ترو دا پشاور زلمی چې کوم ټیم دی دغه فاونډیشن په ترو چې څنګه څه کار مونږه کېدای شي غټ غټ خبرې به تنه کوم چې مو دا به وو کودا به وو اره خبرې کوي چې سمره کار کوي شو نو هغه سب نو چې تا کم خ نیت دے پارا سے کار شروع کے اگر کہ اللہ خبر برکت اچھی اور انشاءاللہ دا کرونا چھ کم دے مو ذہن کی دی ایجوکیشن سپورٹس حوالے نا دا بھی انشاءاللہ مو پورا کو بالکل
اخر شاید چھ قبائلی سی مو جوانان اور سے پیغام رکھوے چھ اوئی دغی کم حالات نہ سنگ روزی
اچھ کم شوی دی آغا پویر شو اس بہتری طرف تھی خ خال روغلی دی خ خال کار کون غوڑی یہ غسرا مل کے نوی زندگی زخوین چھ شروع کو
همکار مختار خلیل سے بلند کی
د مشرقی وسطا په دو لوی ملکونو شام او عراق کې د داعش په نوم عراق او شام کې د اسلامي خلافت د قیام د پاره راپورته خونړي تحریک چې د دولت اسلامي په نوم هم اوس مشهور شوی دی خلکو نه القاعده هیره کړې ده. داعش یا دولت اسلامي اوس د عراق او د شام نه بهر هم خپل خپې خورول شروع کړي دي. د داعش مرستیالان او جنگیالي د افغانستان خوره د خپل تحریک د پاره ډیره مناسبه تصور کوي. هم دغه وجه ده چې افغانستان کې د داعش یا د دولت اسلامي په نوم هر ورسنا سو واقعات مخی تراتلل شروع شوی دی. نن د برطانیې مشهوري ورسپانی ټیلیګراف د نامتو لیکوال روت شرلاک د دولت اسلامي په باب لا د افغان صدر د اشرف غنی د یو بیان په حواله یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته افغان صدر وایي چې د امریکانو واکدارانو د خپل هوایی حملو د فراخه کولو د فیصلې تر مخه مونږ اوس افغانستان د داعش قبرستان کو. ڈیلی ٹیلیگراف د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلی دی چې د جلال آباد خار په شمول د افغانستان په نور ختیځو سیمو کې د دولت اسلامي مرستیال وسله بند ګوندونه ډیر توانه شوي دي او غنې خودکش حملې کړي دي. خود دې حملو په تو کې افغان صدر اشرف غنی ویلي دي چې په دې ناولو حملو افغانان د بدل اخیستو په جذبه راپورته شوي دي او ایس ای ایل ته به ډیر زر معلومه شي چې دوی غلط ځای ته لاس اچولې دی. رپورٹ زیاتی چې افغان فوزونو د امریکانو ډرون په ملاتړ د تیرو سو میاشتو راسی ننګرهار ولایت کې د جهاد په نوم راپور ته ورانکارو پسې کارروایی شروع کړې ده. د کومو د لاسه چې د سیمې په زرګونو خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شوي دي. د امریکې صدر باراک اوباما د روانې میاشتې په سر کې افغانستان کې د امریکني فوج د جنگي وسطوان د فراخه کولو او په ورانکاري ګوند د حملو کولو حکم جاری کړی دی. دې نه وړاندې امریکانو فوزونو ته په القاعده یا د القاعده د ګورو نه بغیر په نور چا د حمله اجازت نه و. افغان صدر خاغلی اشرف غنی بی بی سی سره خپل یو مرکه کې ویلی دی چې د امریکای دا فیصله د داعش د تباهی فیصله ثابتې دی شي. اشرف غنی په یقین سره ویلی دی چې افغانان به داعش افغانستان کې د خاورو لاندې خخ کی. ڈیلی ٹیلیگراف اخبار خپل رپورٹ کی زیاتی چې خاغلی اشرف غنی بے شک چې ډیر زړور بیانونه ورکړي دي خدا لا واضح نه ده چې په امریکانو هوایی حملو با دولت اسلامیا افغانستان غوندې ملک کې د خپل خپو خورولو نه رامنې کړي شي کم چې د وړاندې نه د مدو مدو جنگ ریز مریز کړی دی. افغانستان کې د هوایی حملو په اړه د صدر اوباما حکم د امریکې په پالیسۍ کې د بدلون څرګندونه کوي ځکه چې د صدر اوباما خو په کال 2009 کې د صدارت په منصب د کېنا ستو په وخت دا پخه اراده و چې د افغانستان جنگ نه به امریکا روباسي خو زمینی واقعاتو او حالاتو د صدر اوباما دا ارمان پوره کېدل ناممکنه کړی دي ځکه چې طالبانو هم د تیر کال نه بیا سر راپورته کړی دی او د کابل په شمول په غربي افغانستان کې د غربي ملکونو ځایونه په نخه کړي دي. د طالبانو دی تازه الغو تلغو نه د فائدې اخیستو په نیت دولت اسلامي هم د تیر کال د جنورۍ نه خپلې حملې خوري کړي دي. دولت اسلامي افغان حکومت او طالبان دواړه خپل غلیمان ګڼي. دوی دواړو ډلو نه د اقتدار د شکولو په تکل کې دي. ټیلیګراف اخبار د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دي چې د ننګرهار د شینوارو د سیمې د اچین ولسوالۍ د خلکو وینا ده چې د دولت اسلامیا او د طالبانو ترمنځ تازه ورځو کې شوي جنگ کې په سوونو کسان وجلې شوي دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه
سیڑنیز غگیز او ویڈیووی راپورونا
انزوریزی گالرائی
اونیزی خپرونی
زانگڑی مرکی او بلاگونا
دا مشال ریڈیو پر ویب پانا فیس بک ٹویٹر او یوٹیوب مندلی شے
www.mashalradio.com
قدرمن اردن کو د ډیو رادیو دا ادرس ته خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیږي او د دې ادرس ته خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زاهد خټک او انجینیر و جان ادا غی مننه کو او د پاکستان په وخت ما خامش پاک د افغانستان په وخت نیمه به یواری بیا ساز په وړاندې راځو تر هغه وخت د مشال لړیو خبرونه ته غوږ وسی خو ورځ ته غواړو خا د آباد وسی د الله فمان.